دا مشال رادیو ده نن د جمعې ورځ او د 2023 کال د جولای 22 نیټه ده. زه احمد شاه زمیم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. په دې خبرونه کې په بنو کې پر لارینوالو ډزې، په ټانک کې پر لت او د خیبر پښتونخوا د اقتصادي ستونزو تر څنګ د سیمې او نړۍ حال هم درکوو. خو تر هر څه وړاندې د دې مهال خبرونه ته غوږ شئ. لمړی د مهم خبرونو سرټکی. په بنو کې د نامنۍ پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. د پنجاب پولیسو د القاعده شبکې د بنسټګر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوا کړې ده. او په بنګلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنځشتو کې د وژل سوو شمیر 2 ته رسیدلی دی. اوس د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل سوی او 28 ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رادیو ته وویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې ته ورغونډ سوي ول او تر 3 ساعتونو هلته ول. دوی وایي چې تر هغې وروسته احتجاجیانو لاریون کاوه او پر بېلابېلو لارو روان ول چې سلګونه کسان د بنو سپورټس کمپلیکس پر لور روان ول چې پوځي چاوڼۍ یې په لاره کې پرته ده. چارواکي وایي چې ځینې لاریونوال د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په برید کې له ړنګ دیواله واوښتل او هلته پر چاوڼۍ کاڼي وویشتل چې په غبرګون کې یې ډزې وسوې. د بنو انتظامي پولیسو او پوځ لا د ډزو په اړه رسمي بیان او دریز نه دی ورکړی. د بنو روغتیایي چارواکي وایي چې په ډزو کې یو کس وژل سوی او 28 ژوبل دي چې ورڅخه د یو روغتیایي وضعیت خراب دی. ځایي اوسېدونکو او فعالانو تور پورې کړی دي چې ډزې ورباندې امنیتي سرتیرو کړي دي، خو چارواکو لا د هغوی د دې دعوې په غبرګون کې څه نه دي ویلي. نننۍ لاریون د بنو د سوداګرۍ خونو او سوداګرانو ټولنې په بلنه سوی چې د منتظمینو په وینا پکې د سیمې د ټولو ولسونو سازمانونو او ګوندونو مشرانو غړو او پلویانو پکې برخه واخیسته. د بنو د سوداګرۍ خونو او د متحده تاجر یونین مشر ناصر خان بنګش نن د احتجاج پر مهال مشال رادیو ته وویل چې د لاریون یوازینۍ موخه د امنیت غوښتنه وه.
دای میز واحد کول دا چې دای کاروباری نه کوي ته کډورا دا هر څه کوي. نو میز دا وتوی چې ډېر په خوان سره او ډېر په غسره او خپل چې آئینی پاکستان کې ماین ته تحفظ درکړه دا په حدود نه خپل را.
د بن انسامي او امنیتي چارواکو تر دې مخکې په بیا بیا مشال رادیو ته ویل چې په سیمه کې د امنیت لپاره اقدامات کوي او دا چې پوځ او پولیس په ګډه د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات پر مخ وړي. په بنو کې لاریون پر داسې مهال سوی دی چې د پاکستان پوځ په وینا هلته د جولای پر 15 پر چاوڼۍ په حمله کې 8 سرتیري ووژل سول او د 15 سرتیرو تر څنګ 12 عام کسان هم ژوبل سول. د پنجاب د پولیسو د ترګریز څانګې یا سی ټی ډی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګري د نیولو دعوا کړې ده. د سی ټی ډی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي چې اصلا د افغانستان دی. د ویل چې نوموړی یې پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د استخباراتي معلومات پر اساس د عملیات پر مهال نیولی دی. ګوندل زیاته کړې چې امین الحق جعلي اسناد جوړ کړي ول او په پاکستان کې اوسېدی، خدای ونه ویل چې هغه له کوم وخت راهیسې په هغه هیواد کې و. اخوا د ملګر ملتونو تر بندیزونو لاندې د کسانو پر ویپاڼې لیکل سوي دي چې امین الحق په 2006 کال کې افغانستان ته ستون سوی وو او د 2020 کال تر اګست هم هلته وو. طالبان د هغه کال د اګست په نیمایي کې کابل ته داخل سول او پر افغانستان واکمن سول. د بلوچستان په پښین بازار کې به چاودنې د پولیسو د ترګریز څانګې د یو افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بولیدی مشال رادیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. نوموړي زیاتوي چې دا د ریموټ کنټرول بم چاودنه وه چې د پولیسو د ترګریز څانګې اس اچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری تر څنګ 3 لارویان پکې ژوبل سول چې په روغتون کې تر درملنې وروسته رخصت شوي دي. په چاودنه کې د ترګریز پولیسو ګاډي ته هم زیان اوښتی دي. تروسه د دې بری زمواري چانه د منلې، خو د پولیسو ضلع مشروای د پیښ پلټنې پیل کړي دي. اخوا د افغانستان په هرات ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې 6 کسان مړه او 1 ژوبل سوی دي. د راپورونو لمخې دا پیښه 13 شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې په اوږدو کې هغه مهال سوی چې کورولا ډول موټر له یو بار وړونکي موټر سره ټکر وکړ. د دې ټرافیکي پیښې اصلي لامل لا تر اوسه نه دی څرګند سوی. په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ پنشتو کې د وژل سوو شمیر 2.3 ته رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو ښارونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخې ځانګړي کولو پر سر پراخ لاریونونه روان دي. د جولای پر 18 د بنگلاديش وزیر اعظم شیخ حسینه واجد د زیاتېدونکو تاوتریخوالي د آرامولو لپاره پر دولتي ټلویزیون څرګند سوه، خو پرون په ډاکا کې کارجون مظاهرچیانو د دولتي ټلویزیون دفتر ته اور واچاوه او بهر ولاړ لسګونه موټرې وسوځول. د ټلویزیون مرکز یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ویلي چې په پیښه کې مرګ ژوبله نه ده سوې، خو ټلویزیون د اوس لپاره خپرونې ځنډولې دي. د حسینه واجد حکومت د هیواد د خراب سوي وضعیت قابو کولو لپاره د جولای پر 18 په هیواد کې ټولې تعلیمي ادارې وتړلې او د قانون وزیر انیل الصلحق مظاهرچیانو ته د مذاکراتو وړاندیز کړی دی. د فرانسې خبري اژانس د ارقامو له مخې د اونۍ په پیل کې په تاوتریخوالي کې 8 تنه وژل سوي ول، خو پرون د تاوتریخوالي او اخوډه په پیښه کې لږ تر لږه 25 نور کسان وژل سول او په سلګونو نور ټپیان سول. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه. خبرونه مو له مشال راډیو څخه واوریدل. پر روان خبرونه کې د دوغ راپورونو تفصیل اوریدلی سي. په بنو کې د نامنې پر ضد پر راوتلو لارینوالو ډزو کې لږ تر لږه 1 تن وژل سوی او 8 نور ژوبل دي. د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخ ته د امن لپاره احتجاجي پرلت وهلې دي. د هغه پرلت مشر وایي د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسوال قلنګ یا باج ورڅخه غواړي او کیور نه کړي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. یو سیاستوال زیاتوي
دا راز دې چې تی پی د طالبانو چې کوم مشرانو نه هغه ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول.
په داسې حال کې چې خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قومي میډیا یا رسنیو کې ولی ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. یو خبریال یې پاړه وایي
میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپله میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي.
په روانه خبرونه کې پر دې سربیره د سیمې او نړۍ حال هم درکو. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ هغه لمشال رادیو خاوري لکه څنګه چې مو په خبرونه کې مو اوریدل، نن په بنو کې زرګونو کسانو د امن لپاره لاریون کړی دی او پر همدې محال باندې د ډزو په پیښه کې یو شمیر کسانو ته مرګ ژوبله ورسېده. د همدې تفصیل لپاره دا وخت زموږ سره د مشال رادیو خبریال عمر وزیر د ټلیفون پر لیکه دی. عمر ورځم په خیر. لومړی که دا راته وایس چې پر لاریونوالو باندې ډزې وسوې، هغه حال به را سره شریکې، خو لومړی د لاریون حال راکې چې دغه لاریون چا تنظیم کړی و او څه وخت شروع سو او څنګه پای ته ورسېدی؟
مننه احمد شاه. بالکل، په بنو کې د امن مارچ په نوم دغه نن چې سحر وشو د بنو انجمن متحده انجمن تاجران او چې کوم د نور د تاجرانو اتحادیه ده دغه لاړخه دغه اعلان شوی وو. دا دغه وروسته چې د جولای په 15مه په بنو چاونه باندې ځانمرګي برید شوی وو. دغه برید پس چې دغلته اته اتیا کسان دولسي وګړو او سرتیرو په ګډون په دې کې ژوبل شوی وو، اته فوجیان پکې وژل شوی ول. عبدالتا د انجمن تاجران مشران وایي چې په دغه محل چې کومې ډزې شوی په هغه کې درې مزدوران هم وژل شوی ول، چې هغه پس دوی دغه امن مارچ اعلان کا. دغه امن مارچ سحر 9 بجې په بنو کې شروع شو. په مین بنو بازار کې په ریټي ګیټ کې دلته سټیج جوړ شوی وو، یو ګاډی ودرول شوی وو چې لسګونو زره خلک دلته جمع شوی وو. دلته درې طرفونو باندې سړک ته چې یو طرف ته د زنانه هسپتال یا د میرمنو چې کم روغتون دی څه کم کیلومتر دغه اوږدوال لري د ټول ډکو. په بل سایډ باندې پولیس لاین طرف ته بیا دریم د چونې په طرف د درې سړکونه چشکارا د مشال په ویپانه هم خلک د ویډیو کتلی شي. د دین علاوه په زرګونو قافلې او خلک شاته په مختلفو کوسو پر وډونو کې ولاړو، نو هغه وجنا لګ په دغه کې بیا انتظام لګ داسې خراب شو چې په وس کې بیا پاتې نشوه. دغه خلک بیا لګ اخو دی خو منتشر شول، خو بیا هم درې سلور ساته دغه امن مارچ پورم نه وچاله دو. دغه پس دغه مارچ بیا د سپورتس کمپلیکس په طرف ځنې هغه سیډ باندې چونه په طرف چې زرګونو خلک جمعو ال طرف روان شول، چې غنی په دوی په سپورتس کمپلیکس کې مزید د امن لاریون وکړي. نو بیا په لار کې د بنو فوزی چونې راځي چې په هغه باندې ځانمرګي برید شو، هغه دیوالونه ړنګ دي. نو په هغه دیوالونو باندې دغه مظاهراتیان یا دغه د لاریون کوین کوی چې کوم وو هغه دننه لاړل، چې هغې نه پس بیا دلته ډزې پیل شوې. په دغه ډزو کې تر اوسه پورې چې کوم د هسپتال ذرایع دي 28 زخمیان یا ژوبل کسان وروړل شوي دي. یو کس په دې کې چې کوم دی هغه ساور کړی ده. تر اوسه پولیس ځلی انتظامیه او د فوز لاړه د پولیسو لخوا سخت غبرګون نه دی راغلی. البته په ښار کې د سهار نه دوی سخت امنیتي ګامونه پورته کړي ول. اوس هم په ښار کې بیا خاموشي ده. د دې پیښې پس خلک اندېښمن دي او د دې نه پس موبایل سیګنل او دغه رنګه موبایل نتورک انټرنیټ دا هر څه تړل شوی دی. وای فای یوازې چې کوم دی هغه کار کوي. حکومت طرف نه
صوبایي حکومت ته به راسو. لارینوال څه وایي چې دا ډزې پر دوی باندې چا وکړلې او دغه ژوبل کسان بیا چا تر روغتونونو پورې ورسول؟ ځکه چې په ټولنیزو شبکو باندې ځینې داسې ویډیوګانې او عکسونه خپرېږي چې پر موټرسایکلونو باندې دا زخمیان په وینو لړلې رسول کیږي، نو آیا دغه حقیقت لري؟
احمد شاه بالکل دغه محل خپل هم مشال ریډیو کوریج کړی دی چې زمونږ کتون کې په ویپاڼه باندې کتلی شي. بالکل په دغه محل چې ډزې وشوې، څنګه چې ما ووی چې لسګونه زره خلک جمع شوي وو، یعنی په 16 لکه ته ورته ویلی شي. نو په دې کې بیا چې کله دغه پیښه وشوه، ډېر امبولانسونه مونږ ولیدل چې په هغه کې زخمیان راوړل کېدل روغتون ته. ځینې خلک بیا چې چا سره موټرسایکل وي، په موټرسایکلو هم خلکو دغه ژوبل کسان واخیست او تروختونونو یې چې کم دی ورسول. تر اوسه پورې دا غبرګون یا مخې ته نه درغلی چې دا ډزې د چا طرف نه وشوي. البته په فوزی چونې باندې د خلک ضرور چې دلته تیرېدل، نو هغه دننه لاړل چې بیا دلته ډزې وشوې. خو انجمن تاجرانو اتحادیه چې کم مشر دی ناصر بنګش، چې مشال ریډیو سره دی وړاندې هم خبرې کړې دي نن په خپل ویډیو کې، هغه اوس بیا تازه مشال ریډیو ته خپل بیان کې وویل چې د دوی چې کوم دغه لاریون وو پرم نه لاریون، دوی دلته یوازې د امن غوښتنه ده. او د دې نه پس چې څه جوړ شول، د شپې پورې دوی په سوچ کوي سبا په هغه چوک باندې یو ځل بیا راغونډیږي او بیا به پر لت ورکوي. نو دا به اوس بیا سبا وضحیږي. خو فلحال د هغوی وینا دا وه، خلک اوس فلحال منتشر شوي دي مختلفو کلو په سیمو باندې، خلک بیا تقسیم شول لاړل او تر اوسه پورې دغه صورتحال چې کوم دی وچلېدو. خو ښار کې اوس خاموشي ده، سیګنل بندې دي او خلکو سره دا یره هم شته. ځنې مشرانو دغه چې هغه چرته په فایار یا مقدمه پکټ شوی وي چې هغه گرفتار نشي، خو تر اوسه پورې یا دا فلحال مخې ته.
او د صوبایي حکومت خبره تاسو کو، صوبایي حکومت څه غبرګون ښولې دي دې پیښې ته؟
بریسټر سیف چې کوم صوبائی وزیر اطلاعات مشیر دی، بریسټر سیف هغه په خپل ویډیوي پیغام کې ویلي دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور د دې پیښې نوټس اخستې دي. البته په دغه پیښه کې چې کوم زخمیان او دغه رنګ ورده شوي کشان دي، هغه ته به سرکاري پیکیج ورکوي. خو نوموړي دا هم ویلي دي چې په دغه پیښه کې هغه عناصر چې دلته اخوډب یا دغه سیز یې رامنځته شو، د هغوی په وجه یا یه جوړ کړو د په وینا، دوی وایي چې هغه به انجام ته رسوي، د هغې به پلټنې کیږي. دا د خیبر پښتونخوا مشیر اطلاعات بریسټر سیف په دې باندې دغه غبرګون تر اوسه پورې راغلی دی.
او د دې نه علاوه هغه کسان چې ژوبل سوي دي، حکومت نه دی ویلي چې د هغوی سره به دوی څه معاوضه ورکوي که به څه مرسته ورسره کوي؟
ما ویزه خبره بالکل بریسټر سیف دا هم ویلی دي چې هغه کسان چې کم ژوبل دي، نو هغوی ته به سرکاري پیکیج یا ماویزه ورکولی شي او د دوی بهتر علاج لپاره هم دا په خپلو خبرو کې ویلی دي چې هغه ښه علاج وکړل شي.
ښه، سمه ده. ډیر مننه عمر وزیر زموږ سره د تازه معلوماتو شریکولو. ښه وخت ولري په مخم. ښه، لکه څنګه چې تاسو واوریدل، په بنو کې نن لسګونه زره کسانو د امن مارچ په نوم باندې لاریون وکړ. وروسته د دغو لاریون والو څخه ځینې چونې ته ولاړل چې هلته بیا پر دوی باندې ډزې وسوې. ځینو مظاهره چانو ویلي دي چې پر دوی باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي، خو تر اوسه پورې امنیتي سرتیرو په دې اړه د دې دعوی په غبرګون کې څه نه دي ویلي. البته د دوغو 28 ژوبلو درملنه په روغتون کې روانه ده او سره یو کس چې دی هغه تر دې دمه وژل شوی دی. مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري. اوس هم د امن په موضوع کې پاتې کیږو، خو د امن لپاره دغه غږ بیا د خیبر پښتونخوا په ټانک کې پورته شوی دی. د ټانک ضلع اوسیدونکو د ډیپټي کمشنر د دفتر مخې ته د امن لپاره احتجاجي پرلت وهلی دی. نن یعنی د جمعې په ورځ د دې پرلت ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې هغوی د پاکستان له ریاسته په خپل ضلع کې د امن پر ځای کولو غوښتنه کوي. هغوی زیاته کړه تر څو چې د امن باوري ډاډ نه وي ترلاسه کړی احتجاج به روان وي. بلخوا د ټانک پولیسو ویلي چې له پوځ سره په شریکه په هغه ضلع کې د بدامنۍ د ختمولو لپاره ګامونه پورته کړي دي. په دې اړه نور حال اشتیاق مسجد را کوي.
د احتجاجي درنې مشر مولانا نقیب الله بیٹانی مشال ریډیو ته په دغه براکشې وویل د ټانک احتجاجي درنې یو بل مشر ندیم عوام دوست ویایي د ضلع اوسیدونکي مجبور شوي دي چې په احتجاج د حکومت نه د امن غوښتنه وکړي. مشال ریډیو چې د ټانک احتجاجي درنې د امن غوښتنه د ضلع ډیپټي کمشنر تنویر خان مخې ته اکشې شوه. هغوی په ځواب کښې وویل د ټانګ ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد مشال ریډیو ته ویلي دي چې په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پورا پوځ او پولیس په شریکه ګامونه پورته کړي دي، خو د ټانګ احتجاجي درنې مشرونه ویایي چې تر څومره پورې حکومت د ضلع امن حالات ښه کړی نه وي تر هغې وخت پورې وو د ضلع اوسیدونکي یې په احتجاجي درناکښې وو پلاتۍ وهلې وي. اشتیاق مسجد، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅه، لنډې سپې پنځلس زره اووه سوه پنځوس، دولس زره یو سلو دیرش او پنځلس زره درې سوه پنځه شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو، د مازدیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو شپږ سوه یوویشت کیلو هرڅ خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. په خیبر پښتونخوا کې پاتې کیږو. په داسې حال کې د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې د امنیت وضع خرابه ده او په سیمه کې د ممکنه پوځي عملیاتو پر ضد احتجاجي مظاهرې او لاریونونه کیږي. د پاکستان په قامی میډیا یا رسنیو ورته ډیر ځای نه ورکول کیږي. د چارو شنونکي او خبریالان وایي چې په پاکستان کې میډیا د یو شمیر بندیزونو سره مخامخ ده او پر خبریالانو بریدونه کیږي، نو دغه یوه وجه ده چې د ولس د حقیقي ستونزو او چارو پر ځای د میډیا پر چینلونو هغه څه خبریږي چې د هیواد واکمنو ادارو ته ګټه رسوي. په دې اړه نور معلومات د شاهین بنیری په راپور کې واوري.
دا مهال د خیبر پختونخوا او بلوچستان په بیرابیلو برخو کې د لوډ شیډنګ، بدامنۍ، ترهګرۍ او افغانستان سره په پوله د نویو حکومتي بندیزونو پر ضد احتجاجونه او لاریونونه روان دي، خو د پاکستان په قامی میډیا ورته یا خو هډوځی نه ورکول کیږي او کزه ورکړل شي نو بیا داسې راپورونه ورکول کیږي چې د ستونزو د هواري پر ځای دغه معاملې نور هم پیچلی شي. په دغه اړه بیګا مشال لیډو سره په خبرو کې د چارو شنون کې او خبریال حق نواز خان وویل چې دا مهال خبریالان د دړکو او بریدونو لویره هغه خبرونه نه ورکوي چې د پاکستان د واکمنو ادارو خوښ نه وي.
په میډیا باندې غول کړي دا د هغه خلکو دي چې هغه زیاتره د پنجاب نه دي، میډیا هم د پنجاب نه ده، هغه مالکان هم د پنجاب نه دي یا د لاهور نه دي. بیا په پښتنو کې هم دغه یو سینس نشته چې خپل میډیا ولري که نه، خپلې مسلې اوچتې کړي. یو خدا ده چې یو سینسرشپ څه کوي چې ښکاره خبرې دي که نه، میډیا ته انسټرکشن دي تر دې حده پورې دي چې یاره تاسو دا ایشو را اوچته کړي او دا مره اوچته کړی. زموږ مسلې سیلف سینسرشپ هم دا دی. مره زه وینم خو زه هم وایه که دا زه ورکوم ژوند ته خطر ده، کور ته خطر ده. په دې وجه نه که بیا موږ د میډیا یو پالیسي ګورو، زموږ د میډیا پالیسي شته نه.
دا په داسې حال کې دا چې په دې وروستیو کې په لنډی کوتل او نوخار کې دوه خبریالان په وسلوالو بریدونو کې وژل شوي دي. تر اوسه د دوی د وژنې ذمهواري چا نه ده منلې. په اسلام آباد کې میشت خبریال افتخار مشواڼي وایي چې دا اوس حکومت د عزم استحکام په نامه د تازه پوځي عملیاتو اعلان کړی دی، خو په دغه اړه راوچت شوي اوازونه نه اورېدل کیږي. د نوموړي په وینا هم دغه وجه ده چې ډیرو خبریالانو اوس سوشل میډیا ته مخه کړې ده.
زموږ بدقسمتي دا ده چې پاکستان واکداران دي او میډیا اونر دي. موږ د تاریخ نه سبق نه لو کو ګورې نو زموږ په دې قبایلي سیمه کې کے پی کے کې، بلکې پورا پاکستان کې، بلوچستان اور سندھ بس ہوئی، پنجاب بس ہوئی، ہر ځای کې چې کوم دی خلکو سره چې کوم دی هغه زیاتی کیږي. د خلکو هغه اصل ایشو چې کوم دی هغه میډیا نه ہائی لائٹ کوي، اور خصوصی طور باندې نن سبا چې کوم حالات روان دي یا دوباره چې کوم دی څنګه په قبایلی سیمو کې چې کوم دی دوباره اپریشن خبرې کیږي. نو دا یو ډېر عجیب او غریب صورتحال دی، اور په دې کې چې کوم دی کنه زموږ هغه میډیا کردار چې کوم دی هغه ډېر نیگیټیو دی. لیکن میډیا کردار ځکه نیگیټیو دی چې میډیا باندې ډېر زیات پریشر دی.
د چارو شنونکي وایي چې دا خو سمه ده چې په قومي میډیا د بندیزونو له کبله اوس ګڼ شمېر خبریالان سوشل میډیا کاروي او په یوټیوب خپل چینلونه چلوي، خو اوس ښکاري داسې چې حکومت په دغه هم د بندیزونو لګولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د ډان ورځپاڼې خبریال نوید صدیقی وایي چې په ټویټر یا ایکس د بندیزونو نه وروستو اوس په پاکستان کې فیسبوک هم په سمه توګه کار نه کوي.
تیرو دو ورځو راځي په پاکستان کې فیس بک هم بند شوی دی، کله چلیږي کله نه چلیږي. دا مطلب دی چې فائر وال په پاکستان کې کوم جوړې دو هغه فائر وال جوړ شوی دی. ټوئیټر هم نه چلیږي، فیس بک هم نه چلیږي. اخبارونه خو نن نه پنځل شل کاله مخکې، پنځلس کاله مخکې کله چې چینل شروع شو هغه ټایم ختم شو، او دغه اخبارونو ځای الیکټرانک میډیا یعنی ټی وی چینل واغسته. نو اوس صورتحال دا دی چې په ټی وی چینل باندې کنټرول خبر چلیږي، پیمرا آرڈر دی. پیمرا
دا یادونه وړ ده چې پاکستان کې په میډیا د بندیزونو او تنخواګانو د نشتوالي له کبله یو شمېر خبریالان یا خو له هېواده بهر وتلي او یا یې نورو روزګارونو ته مخه کړې ده. پاکستان سږ کال د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیواله درجه بندۍ کې چې د بې سرحده خبریالانو لخوا خپره شوې په یو سل اتیا هیوادونو کې په یو سل دوه پنځوسم ځای باندې دی، او پاکستان د خبریالانو لپاره د نړۍ یو له خطرناکو هیوادونو څخه ګڼل کیږي.
د مشال راډیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي. زمږه مشال راډیو خاوري د خیبر پښتونخوا د لوړ زده کړو وزیر هغه حوازی رد کړی دی چې ګواکې په صوبا کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالی ستونزو له وجې وتړل سي. دا په داسې حال کې ده چې په میډیا کې ځینې داسې راپورونه خپاره سوي ول چې حکومت د مالی ستونزو له کبله په هغه صوبا کې د څوارلس پوهنتونونو د تړلو پریکړه کړې ده. بلخوا د پېښور پوهنتون د استادانو د اتحادیې مشر وایي چې د صوبې د شپږ دېرش پوهنتونونو څخه ګڼ شمېر له مالي بحران سره مخامخ دي او ویره ده چې په راتلونکي کې به د تعلیمي هلو ځلو پر مخ د وړلو جوګه پاتې نه سي. په دې اړه نور تفصیل انیسا جمل راکوي.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان هغه اواز یې رد کړی چې ګواکې په صوبه کې به ځینې سرکاري پوهنتونونه د مالي ستونزو له وجې بند کړل شي. نوموړي د جولای پر 13مه مشال ریډیو ته ویل چې حکومت د پوهنتونونو بندولو هیڅ پریکړه نه ده کړې.
هغې ځان نه یو سټوري کړې ده، بس د هغې نه یو سیز ګرم شو. نه په دې باندې څه ډسکشن شوی دی، نه په دې باندې څه ډیسیژن شوی دی. بعض صحافیان ملګري چې کوم دي، هغه ما یو ټاسک فورس جوړ کړی دی د سی ایم سی په ډایرکشن باندې، او د هغې په ٹی یو آر کې ډېر سیزنو نه علاوه چې کوم دي، فاینانشیل کرایسیس هم دي چې د دې هم دپاره هم سولوشن سجیسټ کړي او روټ کاز یو ګوري. هغه پکې کوټ کوي بعضې ملګري چې یاره دا ټاسک فورس سجیسټ کړی دی. ټاسک فورس نه خپل کار نه دی کمپلیټ کړی، نو دا غي نه بعد موږ د ریکمنډیشن را کوي، او دا غي نه بعد وکړي موږ پالیسی جوړو. دې کې ان شورت دا چې تاسې هیڅ فیصله نه ده شوی.
مینا خان دا خبرې لاغرستو مشال ریډیو ته وکړي چې د جولای په 9مه آج روزپانی په خپل یو رپورت کې د سرچینو په حواله ولیکل چې د لوړو زده کړو لپاره کاري ډله یا ټاسک فورس پر دې غور کوي چې د اقتصادي ستونزو ناقصې کارکردګۍ له وجې د سویس ورلس پوهنتونونه تړي. دغه ډول خبرونه په ټولنیزو رسنیو هم خپاره شوي وو چې لاغرستو په زده کوونکو کې د خپلو زده کړو د راتلونکي په اړه اندېښنې پیدا شوې. خو بیا د پېښور یونیورسټۍ د استادانو د اتحادیې یا پیوټا مشر ډاکټر محمد عزیر مشال ریډیو ته وویل چې دا مهال په صوبه کې 34 پوهنتونونه دي چې پکې ګڼې د مالي مشکلاتو سره مخ دي او د بندېدو اندېښنه یې ده.
صوبه کې ډېر یونیورسټۍ داسې کولاو شوي دي چې د هغې څه فیزیبلټي رپورټ نه و، کنه، او بعضې یونیورسټیو کې 100 سټوډنټس هم نه دي پوره شوي اوسه پورې، کنه. نو که دې یونیورسټۍ بندول غواړي که نه غواړي، خو دا مین یونیورسټۍ به مجبورا بندې شي. هر مین یونیورسټۍ دوار با درې اربع روپۍ لاسس کې یا ډیپیسټ کې روانه ده. دا ډیپیسټ لاسس چې کوم دی، به دا د دې د وجې سوا شوی دی چې دا د ګورنمنټ څه ډیسیژن یا پالیسۍ داسې راغلي دي، هغې کار خراب کړی دی. مطلب دا چې دې نوې یونیورسټۍ جوړې کړې، هر یونیورسټۍ له 10-15 اربع روپۍ ورکوه او زړو یونیورسټو له 1 روپۍ هم ورکوه. بل طرف ته نمبر آف سټوډنټس هغې سره هم کم شو. بیا دویم نمبر دا چې په کالجز کې بی ایس پروګرام شروع شو، او دریم نمبر دا چې دې ایم ای بی ای ختم کړه کم چې انکم سورس و د یونیورسټو. دا هغه ډیسیژن داسې و چې دې امپیکټ راغی او
ډاکټر محمد عزیر زیاتوي چې حکومت په تیرو څو کلونو کې په صوبه کې یو شمېر نوي پوهنتونونه خلاص کړي دي چې له وجې د پخوانیو پوهنتونونو په اقتصاد هم خراب اثر پرېوتی دی. خو بیا په صوابه کې د ښځو سرکاري پوهنتون ویاند وسیم خټک وایي چې په اکثره نوو پوهنتونونو کې استادان په کنټراکټ اغستل شوي دي چې له وجې د پوهنتون په انتظامیه د پینشن بوج نشته، نو ځکه هم دا پوهنتونونه د پخوانیو هغو په څیر مالي مشکلات
نه لري.
د خیبر پختونخوا حکومت د 2023 او 2024 مالی کال بجټ کې د لوړو زده کړو لپاره شاوخوا 35 ارب روپۍ مختص کړي دي. بلخوا د لوړو زده کړو وزیر مینا خان وایي چې دوی په صوبه کې د پوهنتونونو د مالی مسئلو هواري لپاره یو کاري ډله او کمیټي جوړه کړې ده، او هغې دا ټول حالات ساري.
د صوبایي حکومت چې کوم دی، گاهې بگاهې دوته د خپل طرف نه فنډز ورکوي. اوس ریسنټلی د اختر نه پهلو هم تقریبا 1 ارب روپۍ مونږه یونیورسټیانو ته ورکړي. د سیلریز مسله وا، خو دا د دې حل نه دی، سسټینیبل حل نه دی پکار دی. دا هغې دپاره دا کم ټاسک فورس چې ما تاسو یاد کو، دا په ریناونډ پرزیډنټ او ایکس وایس چانسلر باندې دی، او دا ټاسک فورس به انشاءالله تعالی بس تقریبا خپل کار مکمل کولو والا دی. دا موږ ته خپل ریکمنډیشن را کوي، دا هغې په رڼا کې به موږ مخکې کوو. یو دویمه خبر دا ده چې یو کمیټي سی ایم صاحب نوټیفای کړی دا زما په چیئرمینشپ کې، غبا دا غي ٹی یو آر کې صرف د فائنانشل ایشوز چې کوم دي دغه پکې شامل دي. امید ده انشاءالله تعالی چې دا یونیورسټیانه به د دې فائنانشل کرایسس نه راوځي.
د خیبر پختونخوا گورنر فیصل کریم کندی د مه په 22مه وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور ته په یو لیک کې په صوبه کې د سرکاري پوهنتونونو د انتظامی مالی او اکیډمیک مسلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د دې د هواري لپاره په شریکه د کار کولو غوښتنه کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې 35 پوهنتونونه وایس چانسلران نه لري، او ځینې د مالی ستونزو له کبله خپلو ملازمینو ته په وخت تنخواګانې هم نشي ورکولی.
دا مشال ریډیو ده.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د مهم خبرونو د لنډیز اوریدو ته تاسو پام را ګرځوم. د خیبر پښتونخوا په بنو کې د نامنۍ پر ضد د لاریون پر مهال په ډزو کې لږ تر لږه یو تن وژل شوی او اووه ویشت ژوبل دي. نن هلته زرګونو کسانو د امن مارچ په نوم په احتجاجي لاریون کې ګډون وکړ. چارواکو او ځایي خلکو مشال رډیو ته وویل چې احتجاجیان سهار شاوخوا 9 بجې د بنو بازار امن څلور لارې یا چوک ته ورغونډ شول او تر څو ساعتونو وروسته هم هلته ناست ول. مظاهرچیان وایي چې پر دوی باندې امنیتي سرتیرو ډزې کړې دي، خو امنیتی سرتیرو یا فوز لا پدیاړه سن دی ویلی. د پنجاب د پولیسو د ترګری ز څنګه یا سی ټی ڈی د القاعده شبکې د بنسټګر او پخوانی مشر اسامه بن لادن د یو نږدې ملګری د نیولو داوا کړی ده. د سی ټی ڈی مشر عثمان ګوندل نن په لاهور کې به خبري غونټول چې نیول سوی کس امین الحق نومیږي او نوموړی پرون د پنجاب په ګجرات ښار کې د عملیات پر مهال نیول سوی دی. د بلوچستان په پښین بازار کې به میچاودنې د پولیسو د ترګری ضد څنګه د یو افسر په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د پښین ضلع پولیسو مشر منظور بلیدی مشال رډیو ته ویل چې دا چاودنه نن غرمه پر بند خوشدل خان سړک د ضلع عدالت مخې ته وسوه. هغه وایي چې دا یو ریموټ کنټرول به میچاودنه و چې د پولیسو د ترګری ضد څنګه ایس ایچ او چودري اصغر او یو پولیس سرتیری ترڅنګ درې لارویان پکې ژوبل شول. د افغانستان په هرات ولایت کې په ټرافیکي پیښه کې شپږ کسان مړه او یو ژوبل شوی دی. د راپورونو له مخې دا پیښه تیر شپه د هرات اسلام قلعه د لوی لارې پورډو کې هغه مهال شوی چې کورولا ډول موټر له یو باروونکي موټر سره ټکر وکړ. او په بنگلاديش کې د زده کوونکو د مخالفو ډلو ترمنځ په نشټ کې د وژل شوی شمیر 23 تر رسیدلی دی. دا په داسې حال کې ده چې د بنگلاديش په بیلابیلو شهرونو کې د سرکاري نوکریو د کوټې یا پکې د برخې ځانګړي کول پر سر پراخ لارینونه روان دي. د مهم خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو څخه اوریدي. وستاسو پام د نړیوال راپور پر لور راګرځوم. په بنگلاديش کې لتاو تریخوالو ډکه مظاهره دوام لري او مظاهره چان د دولتي ټلویزیون ودانی ته اور ورچولې دي. د دوغه مظاهرو په نتیجه کې تر پرون ماښام پورې د 23 کسانو د وژل کېدو خبر تایید شوی دی. د لاریون کوونکو ډیرې ځوانان او زده کوونکي دي او دوی د ملکی خدمتونو د ګمارنې په قانون کې د اصلاحات غوښتنه کوي. په دې اړه نور تفصیل اسمت سروان راکوي.
په بنگلاديش کې مظاهرچیانو د پنځشنبه تر ماښامه تاوتریخوالو ته دوام ورکړ. دوی د پولیسو لور ته پلاستیکي مرمۍ او تیږې غورځولې. د یو بل خبر لمخې یو ډله قهرجن لاریون کوونکي په ډاکه شهر کې د بنگلاديش ته دولتي ټلویزیون ودانۍ ته ننوتل او پر ودانۍ سربیره لسکونو موټرونو ته اور ورته کړ. د راپورونو لمخې له اور لګېدو وړاندې یو شمېر کسانو چې له ویرې د دولتي ټلویزیون په ودانۍ کې پناه اخیستې وه له دې ودانۍ څخه وتلو ته اړ شول. په ډاکه شهر کې زرګونه امنیتي ځواکونه ځای پر ځای شوي، خو ویل کېږي چې وضعیت خورا د اندېښنې وړ دی. د دغه شهر یو سوداګر فاروق خان وایي چې د لاریونونو پر مهال عامه خدمات سخت زیانمن شوي دي.
لوی ستونزه دا ده چې هیڅ ځای ته نشم درلای، خاري ترانسپورت بند دی، آزاد تګ راتګ نشو کولای، نو څنګه به په دې ډول ژوند ته دوام ورکړی شو؟
د راپورونو پر اساس په بنگلاديش کې د تاوتریخجنو مظاهرو په پایله کې له پرون ماښام راهیسې لږ تر لږه 23 کسان وژل شوي دي. لاریونوال چې ډېرې ځوان محصلان دي د ملکی خدمتونو د استخدام په قانون کې د جدي اصلاحاتو غوښتونکي دي. د بنگلاديش صدر اعظم شیخ حسینې امر کړی چې شوونځي او پوهنتونونه دي تر نامعلومې مودې پورې بند پاتې شي. هغه دا هم ویلي چې د لاریون کوونکو د وشلو مسؤلانو ته به سخت سزا ورکړل شي. د لاریونونو په محل مخابراتي او انټرنیټي شبکې سخت محدود شوي او انټرنیټ ته لاسرسي ډېر ستونزمن شوی دی. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې د دې اونۍ د نشټو ویډیوي شواهد شي چې د بنگلاديش امنیتي ځواکونه په غیر قانوني کړنو کې لاس لري. شیخ حسینه چې له 2009 میلادي کال راهیسې د بنگلاديش صدر اعظم ده تل د اپوزیسیون او غنو خلکو له خوا له فساد سره د مبارزې او د ملکی حکومت ولې په سیستم کې د اصلاحاتو پر اوستلو کې د پاتې راتلو په خاطر له نیوکو سره مخامخ ده.
د
د مشال ریډیو د خالی ورسی اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
نوی نړی
پاپاو کم یو بجا
د کرخه په غاړه
په یو بجا
سندره جادوګری
پدونی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
پام کوا
پسلورنی مو بجو
د مشال پنوم
پپینزو بجو
زموږ غل مشال رادیو څخه اوري د مشال رادیو د سبا یعنی د شنبه خالی ورځی د ځانګړو اونیزو خبرونو نوملړ تاسو اوریدي. د پاکستان د شماریاتو ادارې پرون د پاکستان د اومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شماري راپور خپور کړی دی. د سرشمیرني د راپور لمخه د پاکستان ټول آبادی څخه باندې 24 کروڑ ده چې یو 15.5 نارینه او 43.5 فیصد شته دي. راپور زیاتوي چې په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو شمیر څه باندې 900,000 دی چې په خیبر پښتونخوا کې تر ټولو زیات اوسیږي. خو دا شمیرې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې له هغو توپیر لري. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نیاز علي راکوي.
د پاکستان د شماریاتو ادارې د جولای 14مه د پاکستان اومي او لومړی ډیجیټل سرشمیرني یا مردم شمارۍ په اړه خپل راپور خپور کړی دی چې پکې ویلي چې په پاکستان کې د میشتو افغانانو شمیر 900,353 دی. راپور لمخې په دې کې په خیبر پختونخوا صوبه کې 913,843 افغانان میشت دي. په پنجاب صوبه کې 310,000 په سند صوبه کې 1,15,000 او په بلوچستان صوبه کې 4,40,000 او په اسلام آباد کې بیا 250,000 او 550 افغانان ژوند کوي. د یادې ادارې د سرشمیرنې پروژې مشر محمد سرور ګوندل د جولای 19مه مشال لیډیو ته ویلي دا هغه شمیرې دي چې افغان وګړو یا نورو بهرنیانو په خپله خوښه اندراج کړي او په شمیرو کې کمی یا زیاتوالی راتلی شي.
مارچ 2023
په کال 2023 په مارچ کې زموږ شمیرنی پیل شوی دی. له هغې وروسته په لوی شمیر افغانان یا نور هیوادونو وکړي پیر د خپل هیوادونو ته هم ستانه شوي دي او بیا سرشمیرنې کې هر چا په خپله خوښه اندراج کړی دی. که چا اندراج نه دی کړی نو موږ هغه په زور نه شو شمارلی. دا ریکارډ د صوبایي حکومتونو په مرسته راټول شوی دی نو دا شمیرې مخکې وروسته کیدی شي. سرور ګوندل زیاته کړې چې په پاکستان کې 1,22,090 افغانان بنګالیان چینایي وګړو سره د نورو هیوادونو وګړي ژوند کوي. د راپور لمخې چې په پاکستان کې 3,1540 چینایان 4,09 بنګالیان هم ژوند کوي. بلخوا په افغانستان کې د واکمنو طالبانو په کراچۍ کې کونسل جنرل سید عبدالجبار بیا وایي چې پاکستان حکومت د افغان کډوالو په اړه دا تازه شمیرې ټیک کاری.
غیر قانونی شه تللی دی او نور بیا قانونی هم چې کارتونه درلو پی آر سی سی هغه هم رضاکارانه ډیر افغانان تللی دی پاکستان ته. 5,00,000 شاوخوا افغانان پاکستان پرې اوس د پاته دی. دغه تعداد دی وای زه فکر کوم د تعداد به صحیح انج.
د پاکستان پخوانی لنډمحاله حکومت د 2023 کال د نومبر لنډمبۍ نیټې څخه د بی اسناد افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړو چې لا دوام لري. په پاکستان کې میش کډوال وایي چې اوس هم په ګڼ شمیر کې کډوال بیرته روان دي او دوی نه ګڼي چې اوس په هم په پاکستان کې 900,000 څخه زیات افغان کډوال ژوند کوي. د کراچۍ په افغان کیمپ کې میش حاجی عبدالله وایي د تیر کال حکومتي پریکړې او بیا د زیاتې ګرمۍ او د بیروزګارۍ له کبله افغانان بیرته روان دي.
2023 په جنوري کې خلکو نیونګ شروع شو او بیا په نومبر دسمبر کې بالکل داسې اپریشن شپه ورځ شروع شو کنه او خلکو زیاتره هغه ټیم چې شپږ لګه څه کمه زیاته ولاړه او نور چې دی بس ګرم موسم دی کراچۍ کې په دا 15 کال د دلته پاتې کیږم. دونه ګرمۍ چې څه کال دی او نور په 15 کال کې مانه ولیدلې. دې ګرمۍ وجه ده د بیروزګاری وجه ده خلکو ټول لالو او ګمان نکوم چې دونه خلق به پاتې.
د کډوالو نړیوالې ادارې یو ان ایچ سی آر په پاکستان کې ویان قیصر افریدی وایي تر اوسه 6,00,000 څخه زیات افغانان بیرته افغانستان ته تللي دي چې زیاتره بې اسناد وو خو قانوني میش افغانان هم ستانه شوي دي.
او دا خلک دي چې پی او آر کارډ ورته ورکړي په 2006-07 او دا د نادرا سره رجسٹر دویم ان سی سی کارډ ولی افغان سټیزن. دا خلکو چې کوم رجسٹر نو هغه حکومت دې په 2017 کې رجسٹر نادرا نو هغه دې افغان سټیزن کارډ ورته ورکړي. 8,40,037,000 په کې لاړ دا تیر کال د ریپیټریشن یو دغه نو شوی الیګل فار بدی کې بس نو دا اوس کوم ډرایو شوی دی تقریبا 6,30,000 خلک ان ډاکومنټډ او سی پی یو آر کارت والا سی 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 کارت والا نو دا خلک افغانستان ته لاړ.
د یو ان ایچ سی آر په وینا چې په پاکستان کې شاوخوا 14,00,000 افغانان پروف اف رجستریشن یا پی یو آر کارت لرونکي دي او نږدې نور 8,00,000 افغان سیټیزن کارت لرونکي هم په پاکستان کې ژوند کوي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچی.
د مشال ریډیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ.
زموږ غل مشال ریډیو خبري د افغان کډوالو په موضوع کې پاتې کیږي. په پېښور کې میشتو راجستر افغان کډوالو د حکومت لخوا د پی او آر کارډونو د مودې غزول هرکلی کړی دی او ویلي دی چې دوی یو ځل بیا عادي حالت راغلي او خپل کاروباري او ټولنیز هلې ځلې پیل کړی دی. خو افغان کډوال غوښتنه کوي چې باید د دوی د کارډونو مده دومره وغځول سي چې دوی پکې خپل کاروبارونه راټولولای او د خپل کورنیو لپاره د سرپناه انتظام وکړي سي. د یادونې وړ ده چې پاکستان د غیر رجسټر افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته دوام ورکړی دی او تر اوسه تر 6,500,000 زیات کسان افغانستان ته ستانه شوي دي. په دې اړه نور حال فرهاد شنواری راکوي.
په پیښور کې میشتو پی او آر کارډ لرونکو افغان کډوالو مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت لخوا ورته په دې ملک کې د پاتې کېدو موده یو کال پورې وغځول شوه او دې سره د ویستو ویره ختمه شوه او اوس به یو وار بیا خپل کاروبار ته دوام ورکړي.
مومن خان، په دې کې خو موږ ډېر زیات خوشحاله شو چې لږ د کارډونو کې لږ ټایم نور هم واچولو. نو ضرور خبر ده مونږ هر سمرا غونډول خامخانو مونږ دکانونو کې د لکو کروڑو روپو مالونه مچولیو. هغه کې چې کم د مونږ ډیر نقصان مو ډیر زیات. نو ظاهری خبر دا چې مونږ لونو دا هر سمه چې کم دې مونږ پتاوانونو بیا خرڅول.
نو عرفان دې ګور بیسمنت کې منتو ورګر کار ډیر زیات خوشاله ان شاء الله. یو کال بس دې ټیم دې ان شاء الله غي پورې الله مهربانه دې سنا صدا بوش ولا چې دې تکلیف سره ونو بس بره بازار لبم نشو خاتلې ولاړ بو کاټ بنو رکور نه بم نشو راوتلې بس انت وکور کې قلار پراتو بل کاروبار غریبي ژوند چې کار و نه کړې بس بیا خو نه کیږي. بس
ولی الله د کپړو کار کو دلنه ډیر خوشاله یو پیدایشم بل دې خوده نه مکه دا واده چې غوانان شړي خوده دا چې موږ دا کاروبار هم بنشو او صبح دې یو کال نور امر کو دې سره کا کانم خوش دکان ارسه الحمدلله اوس ټول په خوشاله یو ډېر خدمت مشاله خزړه ورشو الحمدلله.
جولای په لسمه نیټه حکومت پریکړه وکړه چې دا رجسټر افغان کډوال یو کال پورې نور هم په پاکستان کې پاتې کېدای شي او پی یو آر کارډونه چې موده یې په 2023 جون باندې ختمه شوي 2025 د جون 13 نیټې پورې وغځول شوه. پاکستان افغان کډوالو لپاره د کارډونو موده په داسې حال کې غځولې چې د جولای په 9 نیټه د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر مشر فیلیپو ګراندی پاکستان ته راغلی و او هغه پیښور او هریپور ته سفر وکړ او افغان کډوالو حال یې واخیسته او د دوی په اړه یې پاکستاني چارواکو سره ولیدل او د کومک ډاډ یې ورکړ. په اسلام آباد کې د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یو ان ایچ سی آر دفتر ویلي چې دا مهال په پاکستان کې خواوشه 14,00,000 رجسټر افغان کډوال ژوند کوي او بیا په همدوم رشمیره کې دلته بیا استناد افغان کډوال هم موجود وو چې په دې کې 13 کال نومبر راسي یو اندازې مطابق سبان د شپږ لاکه بیا استناد افغان کډوال افغانستان ته ستانه شوي. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پیښور.
مشال رادیو ته غواګیاست او زموږ غږ په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو د اپلیکیشن لاله اوري.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سرکاري روغتونونو کې کارکوونکي نوي برتی سوي ډاکټران یا ټرینی میډیکل افسران وایي او میاشتې تیرېدو وروسته هم ورته تنخواګانې نه دي ورکړل شوي. دوی وایي ک تنخواګانې ورته ور نه کړل سوې نو احتجاج ته به دوام ورکړي او په ټولو روغتونونو کې به کار هم بند کړي. بلخوا حکومت وایي چې ډیر ژر به د دوی دغه ستونزه ورته هواره کړي. په دې نور تفصیل له پېښور د مشال رادیو خبريال شبیر احمد جان راکوي.
دا زیارت پروس پیخور پریس کلب کې د خبری کانفرنس پرسته دغه ټریننګ میډیکل افسرانو یا نوې برتی شوی ډاکټرانو مشال لیډو ته ویل چې تیر خیبر پښتونخوا نگران حکومت دوی یوازې په 15,000 میاش برتی کړی وو او ورسره ژمنه شوی وي چې نوې حکومت جوړ شي او د صوبې مالی حالت ښه شي نو ورته به پوره تنخواګانې بیا ورکړي، خو وایي لا تر اوسه ورته تنخواګانې نه دي میلو. ډاکټر دانیال وایي
په جنوري کې 2024 کې ټی ایم او ټریننګ میډیکل افسر چې کم سپیشلایزیشن د پاره انډک کیږي هغه انډکشن وشو، نو 194 پکې داسې ټی ایم او زو چې هغه ته صرف 5,000 روپے باندې ماهانه دا غي ټریننګ شروع شو، چې کوم هغه نن سبا د یو دیاړیدار مزدور هم اجرت نه دی، خو اوس پورې هغه ته یو نه 5,000 روپے هم ملاو نشي. نن سبا د ټی ایم او فرست ایئر سیلری 91,000 ده، چې کوم د پنجاب په نسبت انتهایی کم ده، خو هغه 91,000 هم صوبای ګورنمنت ټی ایم او ته ورکولو کې ناکامه ده. دا غي د پاره د دې 194 ټی ایم او د دې حق د پاره پاکستان اسلامیک میډیکل اسوسییشن د دې چې سم مطالبات یې هغه سره کلک ولا او هغه پوری به ولاړی چې سو پوری دی ته خپل حق نه د ملاو شوی او د دې د مطالبات منلی شوی نه دی.
مردان میډیکل کمپلیکس کې ډاکټر نادیا وایي چې حکومت خپل فضل خرچو مراعات او تنخواګانو جاتول لپاره پانګې لري، خو زموږ لپاره خزانه خالی ده او دوی به ست صحت محکمې دفتر مخته احتجاجي پرلت غځوي او تر هغه بناست وي چې غوښتنې نوې منل شوي.
بهانو سره د موږ ترخاو کوي، کله چې فاینانس نه منی، کله چې هیلث سیکرټری نه منی، کله چې دا چل دی، کله چې هغه چل دی. تاسو سره ټولو ته پیسې شته، تاسو سره گورنمنٹ امپلائیز دوپہرہ سیلری بڑھاؤ کولے شو، بیوروکریٹس دوپہرہ تاسو سویمنگ پول جوړولے شو، پل بہر چکرو تتلے شو، سرکاری ہیلی کاپٹر یوز کولے شو، تاسو سره ڈاکٹرانو دوپہرہ پیسې نشتا. او بل خبر ده چې تمانی ڈیوٹی کئ تب زما ده حق جوړیږي چې تمانه پیسې راکئ. مونږ مکمل ڈیوٹی کړی ده، دوی ته یقین راځي د مونږ سپروایزر نه دوی ته پوسټ کولے شي. مونږ یو سیکنڈ دوپہرہ سټیشن خالی نه ده پریدا والے، کیونکی ڈاکٹر دسی کولے نشي چې هغه باندې ریسپانسیبلٹی و خپل سټیشن یا خپل پیشنٹ چرته پریدی.
ڈاکٹر خانلم وای ټول صبح کې په سرکاري روغتونونو کې دا ڈاکٹر بغیر تنخواګانو کار کوي، باید دوی ته تنخواګانې ورکړل شي.
زپر ڈی خان کې شوی ما په پیډیاټرکس کې، دیس از امونګ سره مرګری دي چې په بنو کې شوی دي، په کوهات کې شوی دي، په سواد کې، په بټ آباد کې، په دې ټوله صبح کې شوی دي. یو هسپتال هم زم چې نه پاتې پای کې کسان نه دوی خبرو کړه نوې سمری لاړه، هغه ټوټل کسان نه ساين شو ته دې پورې چې ته بي او 6 ته دې پورې خو زه په خپل ته دې سره تلم فاینانس چې کوم اډیشنل سیکرټري او سپیشل فاینانس سیکرټري ټوټل په خپل لیکل کړل دي. اوس نن مونږ تلکه هیلث منسٹر دا وی چې تاسو خو سمری سره فائنانس ته تلین دا تسنګ مونږ ته دا دروغه چاغه کې زمغه خپل کسان تل لاغه ورلډ چلک دا ساين کې نو په دې سې انوایرنمنت کې یو کس کار چرتم نشي کولی.
ولی په دې لمو چې کله دا صحت صوبای وزیر ویان عطا الله نو پختل نو دې مشال لیډو ته ویل چې دغه ځوانان ډاکټران راغلی وو دلته کې احتجاجي پرلت غزو، ولی را صحت صوبای وزیر مر سره خبر وکړي او دوی ته ډاډ ورکړي چې دوی ټول غختنه به پر و منی.
د دې نه یو ځل مخکې دوی راغلی وو منستر صاحب دا سیس مونږه دا سمری فائنانس ته مخکې کړي وو، فائنانس ته سیټ نه پدې باندې ابزرویشن راغلی. نن وی بیا سټرایک کوم غو دوباره او کتل دا ابزرویشن مونږ لرکلو د دوی د مخم سمری اولی غل مونږ پای کی اولی کل چی حالت من سره هیل غواړي چې دوی چې کوم د ټیم وشو فل فلج پیمنٹ وی داغي اگینست دوی هایر کړی شي. په دغه سلسله کې سبا د منستر صاحب او د خزانه وزیر سره هم ملاقات ته او د دین اوړان دی مونږ په کیبینټ کې دا خبرو چې تکړه و نو سی ایم صاحب ویلو چې تاسو د خزانه وزیر سره ملاو شي، چونکی منس کې پکې محرم نو نن منستر راغی سبا میټینګ لا ټایم ورکړ د سبا ان شاء الله مونږ دوی ته ویلی مونږ تاسو یو کس نیمه سره سره لار شي خیر دستاسو بم تسلی وشي.
تا ډاکټرانو وینا وا کشرې د دوی غختنه ونه منل شوې نو ټول به روختنونو کې کار بند کړي او د صحت محکمې مخه ته به تر هغه احتجاجي پرلت وغځوي چې تر څو د دوی غختنه منل شي نه وي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران ستاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لمون سره اوسئ.
زموږ غل مشال رادیو خبري د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې سیاستوال وایي چې وسلوال ترې په تسلسل سره باج غواړي. د ځینو ګوندونو سیاستوالو مشال رادیو ته ویلي چې که باج نه ورکوي نو د بریدونو ګواښونه ورته کیږي. د هدف ګرځېدلو ځینو سیاستوالو ویرولو لپاره د هغوی د کورونو مخ ته کفنونه یا لاسي بمونه هم ایښودل کیږي. حکومت وای چې د وسلوالو د هر ډول فعالیتونو د مخنیوي لپاره په بیلابیلو ځایونو کې پوځي کاروایی کیږي، خو سیاستوال پر عملیاتو ځکه باور نه لري چې په خبره په خوانیو هغو هم څه ګټه نه درسولې. بشیر ګواش په دې اړه راپور لري.
د خبر پختونخوا ځینې سیاستوال وایي نږدې هر ورځ ورته وسلوال ټلیفون کوي او باج ترې غواړي. وسلوال سیاستوالو ته د واتس اپ له لارې پیغامونه استوي چې که پیسې ورنکړي نو هغوی به د کمپاینونو او سیاسي هلو ځلو لپاره له یوه ځایه بل ځای ته سفر نشي کولی. د 2023 کال د فروری په میاشت کې د عامو انتخاباتو په وخت د صوبایي اسمبلۍ لپاره د عوامي نېشنل ګوند کاندید نثار مومن ته د باج ورکولو ګڼ میسجونه شوي وو.
کالونه کېدل د هغه ځای د ټي ټي پي د طالبانو چې کوم مشران وو نو هغوی به ما سره خبرې کولې، ما ته به کالونه کول خو ما ریسپانس نه ورکول او ما هغوی ته شریان نه دی ورکړی او په دې مې نه دی ورکړی چې بس څه کېږي به کېږي، رسک مې اخیستی دی خو ما چې یاره کم از کم تر ما ذهن او ضمیر نه مني چې زه داسې.
وسلوالو د مشهورو سیاسي او کاروباري کورنیو غړي په نخښه کړی دي. دغه سیبه کورنۍ د پېښور اوان هم ده. د خبر پښتونخوا د صوبایي اسمبلۍ غړي او په وفاق کې د واکمن مسلم لیگ نون یو مخکخ چودري طارق اوان د ترزوی ته د 10 کروڑ روپیو د ورکړې لپاره ټلیفون شوی و. طارق اوان وایي چې د پاکستان حکمران ګوند مشرانو غړو ته د باج ټلیفون نه کېدل ښیي چې دا مسله څومره جدي ده. دوی وسوالو زما کورنۍ ته فون کړی دی، دوی موږ ته ګواښونه کوي چې که پیسې مو ورنه کړي نو ډېرې خرابې نتیجې به وګوري. د وسوالو د باج مسله په 2023 کال کې هغه وخت ډېره خبرسازه شوه کله چې تحریک طالبان پاکستان په یو لیک کې د هغه مهال د خیبر پختونخوا مشر وزیر او د تحریک انصاف مخکښ عاطف خان څخه د پیسو غوښتنه وکړه. له هغه 80,000 روپۍ غوښتل شوی وي او په لیک کې لیکل شوی وو چې په 3 ورځو کې باید پیسې ورکړل شي. هغه مهال د تحریک انصاف حکومت د امن راوستل لپاره له تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې سره مذاکرات کول. له دې وجې د دې ګوند مخالفو سیاستوالو تور پور کړی چې د وسلوالو په قوي کولو کې د تحریک انصاف حکومت او د هغه وخت د جاسوسي ادارې ISI مشر جنرال فیض حمید لوی لاس درلود. د پیپلز پارټۍ مخکښ فیصل کریم کندی چې کله د مې په میاشت کې د خیبر پختونخوا د گورنر په توګه ونومول شو نو هغه خبرلانو سره په خبرو کې ادعا وکړه چې د تحریک انصاف یو مشر او د صوبی وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور په باقاعدګۍ سره وسلوالو ته باج ورکوي.
د خیبر پختونخوا امنیتي حالات دې حد ته رسېدلي چې وزیر اعلی په خپل وسلوالو ته پیسې ورکوي. وزیر اعلی چې په خپل پیسې ورکوي نو نور خلک به څه کوي؟ خلکو ته به څه امنیت برابر شي؟ چې وزیر اعلی وسلوالو ته پیسې ورکوي نو په صوبا کې به څه کارخانه وچلیږي او اقتصاد به بهتر شي؟ چې وسلوال له هر پانګوال پیسې اخلي نو دلته به څه تجارت وسی؟
ته یم پر کیا بزنس هوگا؟
د وزیر اعلی ګنڈاپور ویان بیرستر محمد علی سیف مشال ریډیو ته په لیګلی پیغام کې د گورنر کندی تورونه رد کړی دي. د پاکستان د ترګری ضد چارو د هماهنګۍ ادارې نیکټا پر خپل ویب سایټ د ټي ټي پی په شمول 80 ډلې غیر قانوني او ترګری اعلان کړي چې لږ تر لږه نیمایي پکې فعال دي. په دغه وسلوالو کې تر ټولو لویه تحریک طالبان پاکستان یادیږي. د 2023 کال په دسمبر کې د هغه وخت د پاکستان د کورنو چارو وزیر رانا سناولا په یو خبري غونډه کې ویلي وو چې د ټي ډي پي د جنگیالیو شمیر له 100,000 ډیر دی چې باقاعده تنخواوي او وسلې ورته ورکول کیږي. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د باج ورکولو لپاره تجاران او سیاستوال ګرم نه بولي بلکې د دې پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. نوموړی دا تور هم پورې کوي چې وسلوال د حکومت له پرمختیایي پروژو څخه 10% ټیکس اخلي.
په هر سرکاري ټینډر یا ټیکه کې وسلوالو تنظیمونو ته د حکومت لخوا په رضا 10% ورکول کیږي. تاسو چې له سرکاري فنډ وسلوالو ته دا پیسې ورکوئ نو آیا دا د ترګرو ملاتړ نه دی؟ خو بیا چې دغه د اوږدو ویښتانو والا وسلوال په قبایلي سیمو کورونو ته ورځي او په زور له خلکو یوه پیاله چای څښي نو تاسو هغه د کور والا سړی راونیسئ. هغه جرم دی او دا جرم نه دی چې ته له سرکاري فنډ پیسې وته ورکوي.
وو جرم نه دی.
د خبر پختونخوا یو حکومتي چارواکي د نوم نه نشرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې په ځینو لری پرتو سیمو کې ټیکداران د پروژو د بشپړولو لپاره یو څه پیسې ورکوي چې ښایي ځینې خلک ټیکس وبولي. دغه چارواکي په وینا په دې کار کې د حکومت رضا نه ده شامله. چارواکي وایي چې په دې هر څه خبر دی او د باج اخیستو مسلې ختمولو لپاره ټینګ ګامونه اوچتوي. د ګلګت بلتستان، کشمیر او قبایلي چارو وفاقي وزیر او د وزیر اعظم شهباز شریف سلاکار امیر مقام مشال ریډیو ته وویل چې د باج اخیستلو مسله د عمومي امنیت سره تړلې ده چې وفاق د خیبر پښتونخوا صوبې سره په شریکه حلول غواړي. د پاکستان حکومت د جون په 28 اعلان وکړ چې د امنیت ښه کولو لپاره عزم استحکام عملیات پیلوي. وزیر اعظم شهباز شریف ویلي چې د دې عملیاتو هدف د هدفي وژنو، باج اخیستنې، حملو او نښتو مخه نیول دي، خو ګڼو سیاسي ګوندونو د دې عملیاتو مخالفت کړی دی او وایي چې ترهګري په عملیاتو نه بلکې د وسلوالو ترمنځ په توپیر نه کولو او ترهګري ضد پالیسیو بدلولو ختمیږي.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شي. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
زموږ غله مشال رادیو څخوري اوس زو خوست. د افغانستان د خوست ولایت قبایلو لیسې د زده کوونکو او ښوونکو لپاره د کتاب علمي بهیر د فعالانو لخوا یو نوی کتابتون پرانستل سو. د دې بهیر فعالانو د سیمې له روڼ اند وغوښتل چې په افغاني ټولنه کې د کتاب لوستنې د فرهنګ د پیاوړتیا په موخه له دوی سره د کتابونو په ګډون هر ډول مالی او معنوي مرستې وکړي. په خوست کې داسې مهال یو شمېر فعالان کتاب لوستنې ته د خلکو د هڅولو لپاره په کوششونو لګیا دي چې په افغانستان کې د څه باندې زر ورځو راپدې خوا د شپږم ټولګي پورته نجونو او د ښځینه محصلانو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړل سوي او د ټولنې نیمای برخه د زده کړو له حقه بې برخې سوې ده. په دې اړه نور حال د مشال رادیو خبریال نجیب الله خیل راکوي.
په خلکو کې د کتاب لوستنې د فکر د خورولو په موخه دا ځل په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت قبایلو په عالي لیسه کې یو کتابتون پرانست چې 1500 عنوان سیاسي، ټولنیز، تاریخي، ښوونیز، ادبي او نور بیلابیل کتابونه پکې دي. د یاد بهیر مؤسس نجیب الله احمدي مشال راډیو ته وویل چې د دې بهیر فعالانو تکل کړی تر څو په خوست کې د کتاب لوستنې او مطالعې د دود د پراخولو لپاره ټولو ولسوالیو ته د کتابتونونو د جوړولو بهیر وغځوي.
زموږ موخه او هدف دا دی چې د خوست په ټولو ولسوالیو کې کتابخانه فعال کو، د کتاب او مطالعې لپاره کار وکړو او زده کوونکو زده کړیالانو ته د کتاب او مطالعې د زمانه په برابرول کې هڅه او هان وکړو. د خوست د ټولو علم پرورو خلکو نه دا غوښتنه کوو چې په دې برخه کې موږ تلاس راکې، لمون سره همکاري وکړي تر څو د خوست په نور ولسوالیو کې نور هم فعال کړو تر څو د غدود نور هم غني شي او په دې برخه کې کار وکړو.
د قبایل او عالی لیسې مسؤلین په یاد لیسه کې د کتابتون پرانستل یو ګټور ګام بولي او زیاتوي دا چې د دې لیسې ډیره برخه لیلیه ده، نو دا زده اون کې بلدی کتابتونه د ګټي اخستنې ډیر فرصت ولري. د لیسې عامر مولوی محمد جمیل حامد ویل
دا چې د کتاب علمي بهیر د قبایل په عالی لیسا کې یو کتابتون مجهز کتابتون پال کړ، موږ له دې څخه زیاته مننه کوو او ان شاء الله موږ په انده کې هڅه همداوي چې دا کتابتون لا کوي او فراخ کوم. لله الحمد د موږ د قبایل علی لیسا د زون پسند خدا یو امتیاز لري چې لیلیه زګون کلری او شوب تلر بي ساعتا دلته شاګردان موجود وي او دغه کتابتون نه به ان شاء الله د خپل مسلکی او مطالعه ترڅنګ نورې مطالعه ته هم لاره پیدا کړي.
بلور ته د خوست د قبایل لیسې د کوون کې هم د دوی پولیسا کې د کتابتون پرانستې ته خوښ دی او زیاتوي چې په خوا یې یوازې د ښوونځي کتابونه لوستل، خو اوس دا اسانتیا ورته برابره شوه چې د ژوند په نورو برخو کې هم معلومات ترلاسه کړي.
نو مې نواب خان د ولسم ټولګي زده کوونکو هم ان شاء الله دا کتابتون به د زده کوونکو په روحیه باندې یو مثبت اغیز وکړي، ځکه چې مخکې له دې په قبایل علي لیسه کې داسې کتابتون او پرانستل شوی فقط د مکتب کتابونه و چې هغه مطالعه کړل. له دې وروسته به اضافه مطالعه چې د یو انسان لپاره یو انسان راتلونکی جوړوي هغه ډېره اړینه ده. ان شاء الله موږ به د خپل واسي کوشش کوو تر څو راشو دلته په کتابتون کې مطالعه وکړو.
نن خو جات الله د سم ټولګي زده کوونکو ته کتاب څه د ژوند لاره ده، بل کتاب څه په تیارو کې ژوند کول دي. کتاب له موږ سره مرسته کوي چې موږ د ژوند وړ پړاو ته ورسېږو او د نړۍ د هغو اختراعاتو نه خبر شو چې نو در خبر موږ د دې کتابتون څخه حاضر ته ډېر خوشاله او د دې کتابتون د غني کولو لپاره به ان شاء الله موږ هم خپله هڅه کوو تر څو د کتاب نور هم غني شي.
یاد دي وي له دې وړاندې هم په خوست کې د کتاب علمي بهیر فعالانو د دې ولایت اړوند اسماعیل خیل او مندوزیو، لکانو، ګربزو، نادر شاکور، سپیره او مساخیر پولیس والی کی هم شپه کتابتونونه فعال کړي چې د مطالعه په برخه کې ورسخه سیموال ګټه پورته کوي. په خوست کې د دې بهیر په خوا کې زینو نور بنسټونو فعالانو هم په ورته توګه بیلابیلو ځایونو کې کتابتونونه جوړ کړي او کتاب لوستنې ته د خلکو هڅونې لپاره په وړیا ډول په لارو کوڅو کې پر مینوالو زرګونه عنوانه بیلابیل کتابونه ویشلي دي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیویی او ویډیویی راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزی خبرونې هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هیروئ.